در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل زیب بفرمایین.
دیر ازیت مننه کوم سلطان محمد سرور لطاسونا قدر منوریدون کو تاسو تا سلام ورنده کوم. دی ازادی رادیو د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه بیا هم د طاهر روښان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزیر وایي د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې پر کانتیننتال هوټل برید کوونکي مخکې له مخکې له ساحې سره بلد وو. د ازادۍ راډیوي مجلې په 19 پروګرام کې د غړوندي د شیری ټولګې له شاعر خالد ریحان سره د زړه خواله کوو.
موږ به له ګلانو غړوندي جوړول. یو رکنګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي، سورسان دي. دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول، دغو ته به م غړوندي جوړول. نو د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند یې راکړی دی. کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
قدر منوریدونکو، دا هر څه وروسته راځي. لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو د سرټکی، افغان چارواکي اوس تاییدوي چې د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی. امریکا د افغانستان له ملي بودیجې سره په کال کې د 200 میلیون ډالر مرسته کوي، او د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو تر واک لاندې سیمه افرین کې له عملیاتو به په شا نه شي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اعلامې په خپرولو سره د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل ورمورځینی برید په کلکه غندلی دی. د امنیت شورا غړو په دې اعلامیه کې د افغانستان او نورو هغو هیوادونو له حکومتونو سره چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي خواخوږي ښودلې ده. د شورا یو ځل بیا د دې ډول تروریستي اقداماتو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره د حساب کتاب او عدالت پر اړتیا ټینګار کړی. په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو اصولو او خپلو مکلفیتونو له مخې په دې برخه کې له افغان حکومت او نورو اړوندو ارګانونو سره فعاله همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ټول 22 کسان وژل شوي چې څوارلس پکې بهرنیان دي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غني د ملي پولیسو له ځانګړې قطعې د لیدنې پر مهال د پولیسو د هلو ځلو ستاینه وکړه. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غني پرون د دې قطعې قرارګاه ته تللی و، او د ملي پولیسو د ځانګړې قطعې د ټپیانو د درملنې لپاره له یو بل هیواد سره د قرارداد خبره یې وکړه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اعلامیې له مخې په همدې لیدنه کې د دې قطعې مشر پاسوال سید محمد روشندل د خپلې قطعې د موثریت او د تروریستي حملو په شنډولو کې د خپل غبرګون پر اغیزمنتیا خبرې وکړې. د جمهوري ریاست بیان په ځانګړي ډول پر انټر کانتیننټال هوټل برید د ښاغلي روشندل له قوله ډېر پیچلی بللی، خو د ده په وینا ملي پولیس وتوانېدل چې په مسلکي ډول د خلکو ژوند وژغوري. د افغانستان د مالیې وزارت او په کابل کې د امریکا سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي په ار کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پیسې به د ملي بودیجې له لارې په یو شمېر بنسټیزو پروژو ولګول شي. حکیمی زیاته کړه،
امروز ما شاهد امضای
نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه په 2015 کال کې کله چې ولسمشر واشنگتن ته سفر کړی و د نوي پراختیايي مشارکت په نوم لاسلیک شوی و چې له دې مخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته راځي. د مالی وزارت وایي دا مرستې به د لومړیتوبونو له مخې د پوهنې، ترانسپورت او برېښنا په څیر پر بنسټیزو پروژو ولګول شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو تر واکلاندې سیمه کې له عملیاتو به پشان نه شي. ولسمشر اردوغان پرونی څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیه پوځ په افرین سیمه کې هغو عملیاتو ته چې هدف یې له دې سیمې د خلکو د ساتنې ځواک وای پی جی د ډلې ایستل دي زور ورکړی. له وای پی جی سره متحد ایالات مرسته کوي. ترکیه دغه ځواکونه تورنوي چې د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند پی کی کی سره اړیکې لري، هغه ګوند چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د حکومت پر ضد وسله واله مبارزه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي په دې اړه یې له روسیې سره خبرې او موافقه کړې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران اټومي تړون یو نورین بللای او له هغه څخه د وتلو ګواښ یې کړی. مایک پنس پرون د اسرائیل پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا وویل که تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په وبخې یو ځل بیا وویل که د تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون کې اصلاحات رانه شي نو امریکا به ترې ووځي. د ایران اټومي تړون یو ناورین دی او د امریکا متحد ایالات به نور دغه معیوب تړون تصدیق نه کړي. د روانې میاشتې په سر کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې غواړي په دې اټومي تړون کې د ده په وینا د عیبونو د سمولو په هدف له اروپایي متحدانو او کانګرس سره کار وکړي. تهران په دې تړون کې د هر ډول بدلون راوستل رد کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو لنډمهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره یې د فبروري تر اتمې نیټې پورې دولتي ادارو ته موقتي بودیجه ورکول کیږي. تمه ده چې له دې سره به له دریو ورځو راهیسې د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه حل شي. دا لایحه ولسمشر ټرمپ نن څو شېبې وروسته له هغه لاسلیک کړه چې د کانګرس د استازو جرګې یا د لایحه موقتا تصویب کړه. په سنا کې د ډیموکرات ګوند غړو دې لایحې ته د موقتي رایو مخه هم نیولې او غواړي له دې لارې حکومت اړ کړي چې له دې هېواده د شاوخوا 100,000 کډوالو د ایستلو مخنیوی وکړي. د هغه کډوال دي چې په ماشومتوب کې امریکا ته کډه شوي او په غیر قانوني ډول په دې هېواد کې پاتې شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو لومړی تاسو ته لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لومړني تحقیقات ښیي چې په کابل کې پر انټر کنټینینټال هوټل برید کوونکو له وړاندې د دې هوټل له ساحې سره بلد وو. وایس احمد برمک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل له دې کبله د دې هوټل امنیتي مسؤلیت خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی و چې د کورنیو چارو د وزارت نوي تنه پولیس اضافه تشکیل شوی و. پر انټر کنټینینټال هوټل په دغه وسلوال برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون ټول 22 کسان ووژل شول. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي تر خپل وسه کار کوي چې د کابل پر انټر کانتینینټال هوټل د وسلوال برید په اړه تحقیقات ډېر ژر بشپړ سي. وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دغه راز وویل چې شواهد او د کورنیو چارو وزارت لومړني تحقیقات ښیي چې برید کوونکي له وړاندې له دغه هوټل سره بلد ول. دوی وایي د دې ډلې په اړه چې دلته یې عملیات وکړل تحقیقات ښیي چې هغوی له مخکې هلته بلد ول، حتما ورغلي ول. د هوټل له فضا سره دا چې هلته څوک دي او څوک نه دي داسې ښکاري چې معلومات یې درلودل، خو بیا هم دا معلومات او راپور لا تر وخت د مخه دی چې سل په سله کې حکم وکړو چې قضیه ښایي همداسې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دغه راز زیاته کړه چې د هغو راپورونو له مخې چې د دوشنبې تر ماپښین پورې ورته رسېدلې، په دې پیښه کې دوه ویشتنه وژل شوي چې 14 بهرني وګړي دي. یوه بله پوښتنه چې د کابل د انټر کانتینینټال هوټل د امنیت په اړه مطرح شوې دا ده چې ولې د دغه مهم ځای امنیت د کابل بلخ په نوم خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د ازادي راډیو دې پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ.
بیشتر از 90 نفر پرسنل پولیس کې
د وایي څه باندې 90 تنه د پولیسو پرسونل چې د کانتینینټال د امنیت ټینګولو مسؤلیت یې درلود او هغه وسایل او امکانات چې د کورنیو چارو وزارت له خوا هلته نصب سوي ول بالاخره له تشکیلاتو اضافه سول او مسؤلیت همدې امنیتي کمپنۍ ته تسلیم سو، خو اوس موږ خپلې ارزونې کوو. تر دې وړاندې د انټر کانتینټل هوټل یو مسؤل محمد جواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دغه هوټل د امنیت مسؤلیت د کانتینټل د مدیر هیئت په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی وو. اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تحقیقات کوي چې له وسلوالو سره د دغه شرکت د غړو د همکاري احتمال روښانه سي. ویس احمد برمک په عین حال کې په دې پیښه کې د لاس لرلو په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبره هم کوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت په کابل کې د امریکا سفارت او یونما دغه برید غندلی او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. دا په تېرو اوو کلونو کې پر انټر کانتینټل هوټل دوهم وسلوال برید دی. تر دې وړاندې د کابل سرینا صافي لینډ مارک او په کابل کې ځینې نور میلمستونونه د وسلوالو برید کوونکو لخوا په نښه سوي دي. په دې ډول خونړیو بریدونو کې په پرله پسې ډول پر حکومت انتقادونه کېږي چې تر تحقیقات وروسته حقایق پټوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد مک دا ځل ډاډ ورکړ چې تر دوه اونیو په موده کې به د دې وروستۍ حملې د تحقیقاتو نتایج له خلکو سره شریک سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې معلومه شوې ده چې پر انټر کانتینټال هوټل برید کوونکي له مخکې نه په دې ساحه کې بلد وو. د لویدیز اکثرو ورځپاڼو هم له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې اړه مطالب خپاره کړي دي. نن د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه ملالی بشیر کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د انټر کانتینټال هوټل خونړۍ حملې ته کتلې دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د کام ایر هوایي شرکت پروازونه د یک شنبې په ورځ لغوه سول او د دې شرکت یو چارواکي ویلي چې د دې شرکت په پروازونو کې شایي په راتلونکو څو ورځو کې ځنډ راسي. چارواکو په دې پیښه کې د دې شرکت د شپږو اوکراینی کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د دې پیښې له خبر سره ټکان خوړلی دی. پوروشینکو ویلي د حکومت چارواکو ته ویلي چې د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت په وینا پر انټر کانتینټال هوټل د وسلوالو په حمله کې تیره شپه 19 کسان وژل شوي او 9 کسان ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سرکونو او لویو لارو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د سالنګ لاره کابل د افغانستان له شمال سره نښلوي، خو حتی په 2013 کال کې هم دغه لاره سمنه ده. د مقالې په وینا له 2001 کال راهیسې میلیاردونه ډالر افغانستان ته د مرستې په نوم راغلي، خو هغه لوی لارې چې د افغانستان اقتصاد ته مهمې دي تر اوسه په بد وضعیت کې دي. سالنګ تونل په 1943 کال کې د شوروي اتحادیه انجینرانو جوړ کړی وو او هغه مهال د انجینرۍ له معجزو بلل کېده، خو هغه سړک چې له دې تونل تیریږي خراب شوی دی ځکه د بیا رغونې کار نه دی ورباندې شوی. دا تونل د ورځې له 0 څخه تر 2000 موټرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس د ورځې تر 1000 پورې موټر هم پر تیریږي. مقاله یادونه کوي چې په 2004 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د سالنګ لارې د بیا رغونې هڅې وسوې، خو یو کال وروسته پوخ سړک سید یوړ. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په ورستیو کلونو کې پر دې لاره د $1 میلیارد په ارزښت توکي تیر سوي دي چې د افغانستان د اقتصادي سوداګرۍ تر نیمایي زیاته برخه جوړوي. دوه کاله مخکې نړیوال بانک د $250 میلیونه په لګښت د سالنګ شاوخوا سرکونه د بیا رغونې پروژه اعلان کړه، خو مقالې د دغه بانک د استازي چې نوم یې نه دی یاد سوی او د فواید عامه وزارت د مرستیال وزیر عبدالرحمن صلاحي له قوله لیکلي چې دوی پخوانیو تجربو ته په کتو پرېکړه کړې چې قراردادونه پر نیو برخو وویشي. خو مقاله په دې برخه کې اداري فساد ته په اشاره د افغانستان د څېړونکو شبکې د یو څېړونکي قیوم سروش له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې هر څوک پوهیږي چې د سرکونو جوړولو کاروبار تر ټولو ګټور دی. مقاله لیکي چې که هر څه د نړیوال بانک او فواید عامه وزارت له پلان سره سم پر مخ لاړ شي، دا سرک به تر 2022 کال پورې بشپړ پوخ شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د $100 میلیون په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون لاسلیک شو. د مالیه وزیر په ار کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې پر یو شمیر بنسټیزو پروژو ولګول شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال راپور راکوي.
د افغانستان د مالی وزیر په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوې پرختی مشارکت تړون د دوشنبه پورس په ولسمشي باندې کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د جوړ شو مراسمو ته ویل چې د نوې پرختی مشارکت د تړون له مخې به د امریکا متحده ایالاتونه هر کال افغانستان ته 200 میلیون ډالر ورکوي چې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې به په یو شمېر زیربنایي پروژو لګول کیږي.
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد
دوی نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه په 2015 میلادي کال کې کله چې زموږ ولسمشر واشنگټن ته سفر لرلو دغه هوکړه د نوې پرختی مشارکت په نوم هلته لاسلیک شو چې له مخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودجې ته راځي.
په بودجې افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
ښاغلی حکیمی وویل کومې نړیوالې مرستې چې د افغانستان د ملي بودجې له لارې په مصرف رسیږي ډېر مؤثر او خلکو ته ګټه ډېره ده. نوموړي له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتل چې خپلې مرستې دې د افغانستان ملي بودجې ته ورکړي څو په اغېزمن ډول په لګښت ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا شوې مرستې به لومړی توبونو ته په کتو د ترانسپورت، برېښنا، پوهنې او په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د بروکسل په ناسته کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې عمده برخه د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو سره دوامدار مرستو ته ژمن دي او د دوی حضور دلته د یو سوله ایز افغانستان لپاره ده. دوی د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د دې لپاره ده چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو سره مرسته وکړي څو دلته خلک د سولې په فضا کې پرمختللی او هوسا ژوند ولري. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاسیدی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د دغه 100 میلیون ډالرو د مرستې هرکلی کوي او د افغان حکومت څخه غواړي چې دغه پیسې په داسې ډول ولګوي چې د خلکو درد پرې دوا شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ولایت روزګان د ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبر کوم. رازګل کلینک چې دی د واجو راځي ډاکټران یې په خپل ځای کې تقسیموي او مری کور چې د بازار نقصان نشته کې 1500 نور نشته کې هغه دی چې برته واره دی ډاکټران برته انور د واجو دین وګرځي فقط یو پېچکاري ورو لګوي یا بل دی چې وګرځي نو موږ د سټه ما وزیر ته څخه دغه وښنه ده چې دا کلینیکونه باید اصلاح کړي او دا ډاکټران له دوا د خرڅولو څخه منع کړي. ازادي راډیو څخه موږ ډېر مننه کوو چې موږ د غریب بېچاره وو پیغام او لور مقامات ته رسوي. عبدالبشر، ولایت روزګان، ولسوالۍ ګیزاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ژوندۍ دی ازادي راډیو.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته محترمه د زمنګ تقاوت وزارت مالیه نراکی جمعه د یخ شپې تیرې شوې لرګي ونلرو سړکو ته کې ناسو شو چې بیا په سرلی راکی سیوکو دغه خو تقاوت خو دغه جمعه شپې دی تیریږي موږ سیمه وکړو که د یخ کې خو هلاک کیږو. والسلام.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لدې سره د دې برخې پای ته رسیدو خو د ازادي رادیو د خبرونه روانه ده. په پاتې برخه کې تاسو د ازادي رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته راوولم.
د ازادي رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوروي. لنډ حکایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
پا
په دایکوندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشن واره جوړ شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه جشن واره د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالی مرسته د شپېتو تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړ شوه. د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشن واره د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشن واره په پای کې په 15 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د سولې او ماشومانو تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انځورګرۍ د اثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې د دغه هنرمند لخوا اتلس انځور شوي اثار چې سولې ته د هیواد د ماشومانو اړتیا څرګندوي دې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او ویویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه خپل آثار کابل ته د ننداري لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لاتو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړي، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکی لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامی ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامی ساز واورو. ودان ظریف استاد استړی مسی
خیر اوسې
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمه خو فرهاد جان غږی دی امس شاه استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارونی پرخښه باندې مشهور دی ډیر ښه هنرمندان دي
او ارون جان هم د لوګر دی
او هغه ارون جان د لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دی یا سپینګری سوی دی یو شمیر خدای دی وبخي وفات سوی دی په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دی
الکان دی 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 دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی دی بل نصار دا جاوید نمیږي معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خو به ډیر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاو سندره به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل نن سبا د شاعری چې سندرغاړي وایي دا څوک دی دا اوسنی شاعرانه څوک دی دا
د لوګران خټول دی بای جان وایي
ها اوس ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زړی قصیدی
فرات جان تاسو له څوک له نو رئیس سندري وایس
از ما هفته سال مش تقریبا ما رو موسیقي اوردم چرا کې کس په پادری دی مې رښتې وطن خو دې ما
او څه تغیرات راغلي دی په لوګری ساز کې تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاسته څه تغیرات راغلي دی له خواني موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولدا موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده اما د ذوق مردم تغیرات اومده
و
اوس خلق چه رقم سندری غواړي
مردم کاله برش سقی شاتر کنی مثلا خواندنای گنجشکک برامده ی قطغنی و چیزا برامده اینه باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد شده این باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه
آرون جان تاسو دول غگوی د لوگر دولونه چې ما په خالي دلی و رشمه به درلو دی و تاسو دول چې د زوست ورته ګورم دا پیچونه لري او هغه سینه د لکه هغه د لوگر اصلی دول غوندي څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی دول سره
سابقه کې بود نو به خاطر دې دولای رشمه ای بود محفلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب او خلاص فکرم نه بود البته بازی مردم خاطر می دولای رشمی رو وخت می زدن که صداش دورتر بره و حال دولای پیچکیسته به خاطر د جریان محفل یک دفعه قبل ناخواست میکفه دیگه خو فرق نداره خب من تا ام دفتن پست بالاش بالا میکنیم او رشمه ای که سر جنگجال داره به خاطر می فرق شنه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستې څو کسان نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خې غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکړه است استاد منجای لوګریستا استاد المای لوګریست او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه مهرباني مدان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به و سندره پخوانی راته وای د لوګر
فراد جان خایش یو سندره لوګر
پښتو سندره راته وای
د زړه پاسخ
ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر. کور مودان فراد جان، رن جان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیره مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد کور مودان. ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوریزو یو ټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان دا صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزې د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر، لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکلیو کې نو څتو پردی، مړه پرېږدی شکلی ټول شدی، سترګې لیمه ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول دی دی کهول شدی، او ریحان چاته ور یادېږي پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته ووایه.
مننه هیواد صاحب. د غړوندی ټولګه د سږ کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده. له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې لس سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورابانی او غړوندی، که په دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولي ورته خوښ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کومې کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلي کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلی دی، هغه مې انتخاب کړی دی. او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړو موږ به له ګلانو غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه له دغو چې به م سیر لکو یا وري به ول سیرلی به ول، دغو ته به م غړوندي جوړول. نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه، او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي، او د خوند یې راکړی دی. کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فورمونو ته لکه څلوریزه شوه، ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي. ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی، ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فورمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک فورم ده، او ډیر خوندور فورم ده. خو دا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوي زما تر نظره خو نه دي تېرې شوې، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده، خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلي دي چې هغه یو بهار راغلی د یو صنف دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړې تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي. زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیز لیکي د دې بجای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو. بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په طبه کې خوند راکوي ډېره. او زه یې لیکمه نورې مې هم لیکلي دي. نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیز ولیکو.
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایه.
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي: د تورو زغرو جنگ له شامته، د بم بارودو له برکته، ګټلی نشو لوبه د سولې، د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته، او زموږ له اسمانه دغه د برخه، کښت مو وبیږي د جنگ له ورخه، د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه. وایي: په سر یې بار وي د غمو پنډه، ژوند یې تیریږي لکه ملنډه، زموږ د کلي دغه رواج دی، په دوو زامنو ناسته وي کونډه. او یا زما شیره زما جانانه، له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه، که دې راکړی چیرې لاس نه وی، زه به وم وړی د غم توپانه. په هغه ورځ له لوینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو، مرګ لکه سیوری را سره ګرځي، جنگ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو. څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی، ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی، د ازل روی راته ولاړې، قدم قدم یې را باندې پام دی. څړمنی راغی رغنې شنې دي، کوچۍ راوتې پلنې خیمې دي، یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو، په دغه بل کې یې یا بندې دي.
ریحان صاحب، کومې څلوریزه چې خپله ما لوستې دي، دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو، ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه؟ مثال کېدای شي د مینې کیسې هم پکې وشي.
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته. د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته، ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې. دا هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې. او د کلاسیک ادب څلوریزه خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دا هر څه. نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي. ما کوشش کړی چې د طبیعت انځور مې هم پکې کښلی ده. څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم، د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي، ځینې پېښې دي دا مې انځور کړي. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه شته پکې، نمونې شته.
ریحان صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوي اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي، سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي، او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېر کلیوالي اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي، او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل ستا. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې آساني وای. نو انشاءالله دا به کوو. په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې، د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې آساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایي:
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي، او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي، او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي، او دا پیمخی د پیریانو په چیر بویا خدای خبر چې په اسانه می په بند شي او ریحان پریش دی د څلور سترګو جنگ ته فکر نکړم چې قائل به دی اور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږمه راغلې او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیځ په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهاره تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیریو تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راتاو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې دې یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې پازابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصلخیزه وه. اورخ پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېره. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده. او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شو چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکېغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي. ګوربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی زما د پلار زاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګوربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډېر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخي ډېره زمانه پخوا چې زه ډېر کم کی وم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي وو چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په باد راوړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګوربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګوربت په زړه کې ور تیر شول چې په دې باره کې خو یو څه اورېدلی وو، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه هماغلته ده. زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې هسې نه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې یوه لاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتې راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولې په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وژباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خپره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل، موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل، ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازي یې کړې.
اوس مو پام راړوم د خاغلی درویش دورانی په غږ کې د دوی د یو نظم اورېدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دهاری پور شیشا تبیا پرتی اسکر پراتو دهاری پور شیشا تبیا پرتی اسکر پراتو دی یرغلګرو غوټ چې واخلی دا دره پلاس کی بیا به په زور ورننوزی دی پردی وطن ته چې اول واخلی د هغه دا دروازه پلاس کی خو دا وخت یو سړی د ټولو مخنیولی وای د دنګو غرو د سر یو مورچه پلاس کی یوې ګولۍ یې لا هم نه خطا کوله نقشه دې ننګیالي کاوه پر دوی باندې هر ټک په هنر چې څوک په وخوځېد نو ژر به د ګولۍ خوراک سو چلاوه ده ورباندې داسې خپل توپک په هنر دی په باران باران ګولۍ کې هم روغ رمټ و مګر په مړو یې د دوی کړل کډي ډک په هنر چې د سرې لار ورکه کړې وه په دغه حال کې د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا دپاره ویل یې زه درته د دغه سړي سر راوړمه دومره پیسې به راکوي ما ته د دا دپاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا دپاره ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا په خکړه نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار د پاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار د پاره چې څومره وخت ته اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسی ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه